ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
السلام علیکم د امریکا غا ګډي و ریډیو ته خراغلی تاسو ټول ته د نیک مرغه لوی اختر مبارکي وایو نن نه هي اسې شنبه ورځ اگست میاشه 28 نیټه ده چې د لوی اختر له لومړۍ ورځې او د زمري میاشه له 10 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ په کابل کې د ماخام 5:30 او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي د ډیوا ریډیو د نن ورځې ماخامنۍ خبری خپرونې کې زه احمد فؤاد لامی ستاسو کوربه یم. لومړی هم د خبرونو سرټکی په د جنوبي او منځنی ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي سفیر الیس ویلز ویلي پاکستان د طالبان خبرو ته کینوي کنه نو له هیواده دې وباسي. د نوموړي د دغې وینا په اړه د پاکستان دفاعي څیړونکی او پخوانی پوځي جنرال طلعت مسعود وایي که طالبانو ته ګټه ښکاري نو خبرو ته به کینی. په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ راکټي بریدونه وشول. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وویل چې افغان ولس به دغه ډول بریدونو ته سر ټیټ نه کړي. طالبان ویلي چې د کابل نننۍ برید کې دوی لاس نه درلود. او آخر دا چې اکثر اسلامي هیوادونه نن لوی اختر لمانځي. په سعودي عربستان کې په لکونو حاجیانو د حج آخري مراسم هم په لوی اختر او قرباني لمانځلو پای ته رسولي. پاکستان کې به سبا رسمي لوی اختر ولمانځل شي. او اوس هم خبرونه. د سویلی ایشیا لپاره د امریکې ځانګړي استازی الیس ویلز د افغانستان په ثبات کې د پاکستان کردار مهم بللی دی. میرمن ویلز ویلي امریکې پاکستان هڅولی چې داسې قوي ګامونه واخلي چې په عمل کې یقیني شي چې طالبان د خبرو میز ته راشي یا یې بیرته افغانستان ته وشړي، داسې نه چې هغوی د ملک نه بهر په قلاره ناست وي. هغې ویلي پاکستان او افغانستان د تیرو څو میاشتو راهیسې د خبرو د لارې د دوه اړخیزه اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا یې کلک ملاتړ کوي. ویلز ویلي چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دغه بیان هرکلی کوي چې کله هغه د پاکستان سره پر پوله دواړه غاړو ته د سولې خبره کړې ده. د اختر په لومړۍ ورځ هم د افغانستان سرکار کابل د ناوړه پیښو شاهد پاتې شو. یو شمیر وسلوالو کسانو عیدګاه جومات ته نږدې د کابل ښار له یو مارکیټ څخه د توغندیو ویشتل پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو پرې برید وکړه او حمله کوونکي ووژل. له برید وروسته افغان صدر محمد اشرف غنی وویل چې که مخالف وسلوالې ډلې فکر کوي چې د راکټونو تر حملو لاندې افغان ولس سر ټیټوي نو پکار ده چې پر خپل سوچ دې له سره کتنه وکړي. محمد عالمگیر په کابل کې د نننی بریدونو په اړه لنډ تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان ولس د ترهګرو بریدونو ته نه تسلیمیږي او د دې ډلې کسان دې په خپلو عملونو سره کتنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه وینا په ار کې د ګڼو افغان چارواکو د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یو ځای د لوی اختر د مذهبي مراسمو پر ځای کولو وروسته په داسې حال کې وکړه چې نن سهار خوښه 9 بجې د وسلوالو یو درې کسیزه ډلې یو ودانې ته ورننوتل او له هغه ځایه د ارګ او همداراز د کابل ښار په بیلابیلو برخو ماټر بریدونه وکړل. افغان صدر د اختر پر په مناسبت سره نن سهار کام ته وینا کوله چې سلی رښنه زیات ماټر ګولې صدارتي ماړې په شمول د پلازمینې کابل خواو شاګاوندونو کې پریوتې. په دغه الغاو تلغاو کې هم صدر غنی او وار بیا د افغانستان د تیر ولس کالو جګړه د ختمولو غوښتنه وکړه. طالبانو د نن سهار د بریج سره له تعلقي اختیار کړي او میډیا ته جاري او بیان کې ویلي دوی دا کار نه کړي. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د خوا هم د کابل ماټر بریدونه په سخت ټکو غندل شوی او ټولو ډلو باندې د ډزبندۍ باندې عمل کول غوښ کړي. د وزیر اعظم عمران خان د دفتر نه په دې اړه جاری بیان کې ویلي شوی مونږ په دې حالاتو کې د افغان دولت او ولس د هغه هلو ځلو مرسته کوو کوم چې د دوی د ترهګرۍ د ختمون لپاره کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
نږدې 2 میلیونه مسلمانانو نن د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم ترسره کړل او لوی اختر یې ولمانځه. د سعودي عرب برسیره د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې مسلمانانو ته نن اختر دی او دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي. جزئیات به له مجاهد جواد نه واورو.
نن نږدې 2 میلیونه مسلمانانو په سعودي عربستان کې د حج مراسم بشپړ او لوی اختر سره ولمانځه. د افغانستان په ګډون د اسلامي نړۍ اکثرو هیوادونو اختر کړی او مسلمانان د اختر خوښي لمانځي، خو د پاکستان حکومت چې اکثره وخت له اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر نه کوي نن بیا هم اختر نه دی کړی. د پاکستان حکومت وایي دوی به سبا یعنی د شروع یا چهارشنبې پورې اختر کوي. په پاکستان کې پښتانه تل دا ګیله کوي چې کدوی میاشت وویني هم نو بیا هم د پاکستان د رویت هلال کمیټه پرې باور نه کوي او یې ورسره نه مني. له همدې امله په پاکستان کې افغان کډوال او د پښتنو په یو شمېر هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي اکثره پښتانه اختر لمانځي. په اروپا او امریکا کې هم مسلمانان له سعودي عربستان سره په یوه ورځ روژه نیسي او په یوه ورځ اختر کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز به لوی اختر د پنډۍ په اډیاله زندان کې تیروي، ځکه چې هغو ته د اورول شوې سزا د ماتل کولو په خواست اورېدنه وروسته کړی شوې ده. دا دریم ځل دی چې نواز شریف اختر په جیل کې تیروي. هغه له دې وړاندې په کال 1999 میلادي کې هم دوه اخترونه په جیل کې لمانځلي وو. پرون د تحریک انصاف ګوند نوی جوړ حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې د نواز شریف او مریم نواز نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې دا چولو فیصله شوی او نن ځای میډیا وایي چې د هغو نمونه په هغه فهرست کې شامل کړی شوی چې د ملک څخه بهر به نشي تللی. د هند په کیرالا صوبې کې د وروستیو مرګونو سیلابونو نه څو ورځې پس د هند پوځ په هغه سویلي صوبې کې د ژغورنې عملیات راکم کړي دي. په کیرالا کې د زورورو سیلابونو له امله له 270 کسان ووژل شوي او سلګونه زره تنه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. اوس خلک بیرته د ژغورنې له کمپونو وځي او خپلو کورونو ته ځي چې وګوري څومره زیانونه یې ګاللي دي. د هند سمندري ځواکونو ویاند ویلي چې د بارانونو او د سیلابونو د اوبو په کمیدو سره اوس هغوی کولی شي چې په کیرالا صوبې کې د ژغورنې ټیمونه بیرته راکم کړي. د هند سمندري ځواک د کیرالا د سیلابونو په سختو ورځو کې نږدې 14,000 کسان وژغورل. ایران وایي چې په یو تازه اقدام کې د مالیاتي فساد په الزام نور کسان هم نیولې دي. د ایران د حکومت په وینا شک کیږي چې دغو کسانو له هغه اقتصادي بحران څخه ځان ته ناوړه ګټه پورته کړي کوم چې د ایران پر وړاندې د امریکې د وروستیو پابندیو د بیا لګیدو له وجې ایران کې رامنځته شوی دی. د ایران رسمي خبری آژانس اسنا د هغه هیواد د عدالتي ادارې د بیان له قوله خبر ورکړی چې ایرانی چارواکو سل تنه د مالی درغلیو په کیسونو کې نیولی چې دغو کسانو د کرنسۍ، سرو زرو، وارد شویو ګاډو او موبایل ټلیفونونو سره سرو کار درلود. د نیول شویو سلو کسانو له منځه سرکاري وکیلانو پر 230 تنو رسمي الزامات لګولی دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د تهران انقلابي محکمه به په راتلونکي اونۍ کې د دغو کسانو د کیسونو اوریدل پیل کړي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وایي چې نوموړي هغه درې زیربنایي منصوبې لغوه کړي کوم چې چین یې مالیاتي ملاتړ کاوه او ارزښت یې میلیارډونو ډالرو ته رسیده. د ملیشیا وزیر اعظم دغه خبره نن نه یا سه شنبه چین ته د خپل 15 ورځېنی سفر په پای کې په سرخار یا بیجنګ ښار کې څرګنده کړه. مهاتیر محمد یوې ډلې ملیشیایي خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د چین صدر شی جن پینګ او د هغه هیواد وزیر اعظم لی کیچیانګ ته وضاحت ورکړی او ویلي دي چې ملیشیا د 250 میلیارډ ډالرو قرضو تر بار لاندې ده او نشي کولی چې دغو دریو منصوبو ته هم ادامه ورکړي. د ملیشیا وزیر اعظم زیاته کړی چې ملک یې د ډیرو پورونو د بیرته ورکولو توان نه لري او د اوس دپاره یاد شوي درې زیربنایي منصوبو ته هم اړتیا نشته. د امریکې صدر ډانالډ ترامپ وایي هغه له دې ویریږي چې که د امریکې په تیرو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې د قضیې په اړوند ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر ته هره خبره وکړي نو هغه به یې پر خلاف استعمال شي او ملزم به وګڼل شي. رابرټ مولر د امریکې د 2014 کال د صدارتي انتخاباتو کې د روس د احتمالي لاسوهنې په څیړلو سربیره د دې خبرې سپیناوی هم کوي چې آیا ترامپ د دغو څیړنو د مخنیوي په خاطر د عدالت په وړاندې دخل اندازي هم کړې ده کنه. د امریکا صدر ډانالډ ترامپ د ګول یا دوشنبه په ورځ له رایټرز خبري آژانس سره په مرکه کې دا ونه ویل چې له رابرټ مولر سره به د هغه د پوښتنو ځوابول ته کینی کنه. صدر ترامپ په کراتو ویلي چې د رابرټ مولر څېړنې بې معنا دي او ترامپ ګني هیڅکله له روس سره سازش نه دی کړی. په امریکا کې د نومبر میاشتې منځمهالو انتخاباتو پر نږدې کېدو سره چې پکې د کانګرس پر څوکیو سیالي کیږي، اوس جمهوری غوښتونکي د امریکا په خلکو کې د صدر ډانالډ ترامپ د محبوبیت کچې ته ځیر شوي دي. ترامپ په خپله یو جمهوری غوښتونکی دی او د محبوبیت کچې کېدای شي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو پر بریالیتوب یا ناکامۍ ډیر اثر وکړي. اوس د سی په امریکا کې د خلکو ترمنځ د صدر ډانلډ ترامپ د منلو او محبوبیت کچه شاوخوا 2% ته رسیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. د سویلي آسیا د پاره د امریکای ځانګړي استازي الیس ویلز ویلي چې پاکستان د افغان طالبان یا د خبرو میز ته حاضر کړي او یا د پاکستان نه وشړي. میرمن ویلز زیاته کړې چې که د طالبانو سره هر ډول خبرې کیږي نو د افغانستان حکومت به خامخا پکې شامل وي. دا چې د الیس ویلز وروستیو څرګندونو ته په پاکستان کې په څه نظر لیدل شوي په اړه یې د ارشد حسین دغه رپورټ واوري.
د سویلی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکای نائب سیکرټری الیس ویلز ویلي د هغې هیواد د پاکستان د نوي وزیر اعظم عمران خان لخوا هند او افغانستان سره د امن د خواهش هرکلی کوي، خو په پاکستان یې ټینګار کړی چې افغان طالبان دې یا خو خبرو ته چمتو کړي او یا دې د خپلې خاورې نه وباسي. واشنگټن کې د میډیا سره د خبرو په مهال الیس ویلز د پاکستان په اړه وینا وه چې د افغانستان په ثبات راوړلو کې د پاکستان مهم کردار دی. الیس ویلز ویل په پاکستان ټینګار کوي چې هغه د طالبانو پر ضد نور ګامونه واخلي او یا دې هغوی خبرو ته چمتو کړي او که داسې نه کیږي نو بیا دې افغانستان ته وردیکه کړي شي او محفوظ ټکانې دې نه ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان د نوي وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان هرکلی کوي چې هغه د پاکستان په دواړو پولو امن غواړي. که هم د پاکستان د خارجه دفتر لخوا د الیس ویلز په دې تازه بیان کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو تېره ورځ د پاکستان د خارجه چارو نوي ټاکل شوي وزیر شاه محمود قریشی ویل هغه به ډیر زر د کابل سفر وکړي او زیاته کړې و چې هغه د افغانستان اولس لپاره یو کوټل پیغام وړل غواړي. د افغانستان دننه د امن او ثبات نه بغیر په پاکستان کې به هم نه آرام وي، نه امن او نه ثبات وي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرل ریټایرډ تلت مسعود وایي پاکستان د یو حد پورې طالبان خبرو ته آماده کولی شي،
لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے بات چیت کرنا یا جو ان کے شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو چاہے پاکستان کتنا بھی زور لگائے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا ایک حد تک ان پر اثر ہے اور اگر کوشش کرتا رہے تو کافی کامیابی بھی ہو سکتی ہے جو کہ وہ کر رہا ہے.
ہغوائی کا طالبان گنی چھ دا وقت مذاکرات کول دا ہغوی پا گٹ ندی او شرطوں نے ان پورا کی گی نو کو پاکستان سم رحم زور او لگوی دا ممکن ندا چھ طالبان خبر اتراولی، خو پاکستان پا طالبانو سنا س اثر لري او کو خپل حس جاری اوساتی نو پدې کې بریالي کې دي شي او پاکستان خپل کوشش هم کوي. اسلام آباد کې د سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز مشر امتیاز ګل وای ګومان نه کوي چې پاکستان بچره هم د افغان طالبانو سره دښمنی په سر واخلي، ځکه چې پاکستان او افغانستان گاونډیان دي او پاکستان په افغانستان کې د یوې ډلې سره هم ترپګنی نه غواړي او نه د یوې ډلې ملاتړ کوي.
کما غوخته چې امریکایان پاکستان نه کوي هغه سه یو غیر حقیقی غونته دراغه باندې زما ګمان نه کوم چې عمل کړي شي. خو کم خبره چې د پاکستان مشر کړي دا رئیس جمهور عمران خان هغه همدا کړي چې په خبرو اترو د افغانستان ستونزه ختمې دي شي او همدا کوي لار ده چې افغان طالبان تم وینا کول کېدې شي چې تاسو راشي خبرې اترې کوي. پاکستان دا وی چې کيو خو مونږه درازه غب شروع کوو په ولا خو غینه بیا تم ول روسي دي مذاکراتو دراشي دا دواړه کارونه په یو ځای نشي کېدې او خصوصا چې روس او چین هم پاکستان سره په اتفاق کې دي، د پاکستان پالیسي د پاکستان حکمت عملی سره اتفاق کې دي. ځکه روس یو ځل بیا طالبانو ته دعوت ورکړې ده ماسکو ته خبر اترو د پاره.
ښکاره دی وی چې د وزیر اعظم د چوکۍ سمبالولو سمدستي روس ته قام ته خپل خطاب کې د خارجه تعلقاتو په حواله د عمران خان وینا و چې د ټولو گاونډي هیوادونو سره به اړیکې خکوي ولې چې پاکستان ته د امن ضرورت دی. الیس ویلز هم وایي امریکا د پاکستان د نوی حکومت سره د کار کولو خواهش لري. د ایل اس ویلز ویناوه چې موږ مخکې هم پاکستان ته ویلي وو چې د پاکستان دننه موجود ترهګر او پراکسی ډلې محفوظ ټکانې لري او اوس وخت راغلی چې د خبرو د لارې د کشالي حل ولټول شي او پاکستان له پکار ده چې هغه د دې پیغام تایید وکړي. امریکا او افغانستان د پخواره هڅې په پاکستان د ترهګرو او افغان طالبانو ته د محفوظ جالو ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان په کرتونو دغه تورونه ردوي او وایي چې افغان طالبان او نورې ترهګرې ډلې د پاکستان په خاوره محفوظ جالې نه لري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
امریکا غږ ډیوا ریډیو نه د تفصیلي رپورټونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي د افغانستان ولس د ترهګرو بریدونو ته نه تسلیمیږي او د دې ډلې کسان دې په خپلو اعمالو له سره کتنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه وینا په ار کې د ګڼو افغان چارواکو او سیاسي ګوندونو له مشانو سره یو ځای د لوی اختر مذهبي مراسمو له پر ځای کولو وروسته په داسې حال کې وکړه چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځای نه یې د ارګ او همداراز د کابل ښار په بیلابیلو برخو د هوانونو بریدونه وکړل. طالبانو ویلي چې دا برید د هغو کار نه و. حقمل روان له کابل نه رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي اوربن مو اعلان کړی، خو په دې شرط چې دوه اړخیزه وي او د اوربن په تړاو ملي اجماع موجوده ده. محمد اشرف غنی افغان ملت ته د لوی اختر د مبارکۍ ویلو تر څنګ وویل د افغانستان خلک دې ته آماده وو چې ټول هغه ترهګرې ډلې چې په توتیې باندې باور لري نن په داسې عمل ترسره کړي چې د افغان ولس ارامي له ګواښ سره مخامخ کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وروسته له هغې دغه وینا وکړه چې ارګ ته نږدې او همداراز د پلازمینې کابل خر شاوخوا سیمو تر لسو پورې توغندي ولګېدل. نوموړي په ار کې د لوی اختر د مذهبي مراسمو د پر ځای کولو وروسته چې ګڼ شمېر جګپوړي حکومتي چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران هم ګډون درلود، ویلي د افغانستان ملت رکېټي بریدونو ته نه تسلیمیږي او د دې اعمالو ترسره کوونکي دي په خپلو کړنو له سره غور وکړي.
اما ټول دې ته آماده وو چې هغه ګروپونه، هغه افراد چې توطیې باندې باور لري، وینې باندې باورمند دي، نن به هغسې اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچوي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا دې فکر وکړي.
جمهور رئیس ویلی دی سولې او همدارز دی اوربن پاړه دی افغان حکومت اقدامات دی اسلامي نړۍ دی دینی علماو دی وی بي ساري هوکړی او دی بش پړه اجماع پر بنسټه خستل شوی او دی افغانستان دی علماو فتوا چې دی انډونیزیا او په مکه زما او پټولو مهمو اسلامي مرکزونو کې تصویب شو په افغانستان کې جګړه حرام ګڼلې و. دا په داسې حال ده چې نن دی لوی اختر په لومړی ورځ دی کابل خر په لومړی امنیتی حوزه اړوند سیمو لستو غندی لګیدل او همدارز دی کابل لومړی امنیتی حوزه اړوند سیمه کې یو شمیر وسلوال یوې ودانۍ ته ننوتی او له امنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ ډیوی ته وویل چې درې تنه وسلوال تر هرګر د لومړی امنیتی حوزه اړوند د ماهید په نامه سرای کې یوې ودانۍ ته ننوتی او له هغه ځایه یې د کابل ښار په بیلابیلو برخو لستو غندي توغولې دي.
حوالی ساعت 9 صبح امروز تعداد افتورولستا که بین 2 تا 3 نفر است.
دایوای نن سهر شاوخوا 9 بجې درې تنه ترهرګر چې د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې د ماهید په سرای کې ځای پر ځای شوي و، متاسفانه چې د هوان په فایر کولو یې لاس پورې کړ. د هوان دغه مرمۍ په لومړۍ، دویمه، اتمه او نهمه امنیتي حوزې اړوند سیمو کې لګېدلې، خو خوشبختانه چې زیات تلفات نه لري. یوازې 2 تنه امنیتي سرتېري ټپیان شوي، 3 وړه بریدګر د افغان امنیتي سرتېرو په چنیزو عملیاتو کې وژل شوي او سیمه د ترهرګرو لشتون څخه پاکه شوې ده. دی برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د افغانستان پلازمینې کابل خریانو په داسې حال کې نن د اختر لومړۍ ورځ د وسلوالو لخوا د رکیټي بریدونو په ترسره کېدو سره پیل کړه چې افغان حکومت په مشروع ډول له طالبانو سره د ار پی په لومړۍ ورځ د دوشنبې د دریو میاشتو اوربن اعلان وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خپل اوربن په اړه پرېکړه نه ده کړې. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو هم دا اوس موږ غږ د امریکې له سرخار واشنگتن ډی سي څخه اورئ. د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ یو کال وړاندې د افغانستان لپاره د جنوبي آسیا ستراتیژي اعلان کړې وه. دا چې دغه تګلاره څومره بریالۍ وه او په افغانستان کې د جګړې او سولې په برخه کې یې څومره پرمختګ کړی، په دې اړه تفصیل له بارکوال میاخیل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې یو کال نن د اگست په 21مه پوره سو. په دې یو کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې د زیات خونړي بریدونه وسول، خو د دې ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې په برخه کې هم ځینې پرمختګونه سوي دي. په تیر یو کال کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره خپله تګلارې اعلان کړه او دا د دې هیواد لپاره یو ډرامایي بدلون وباله، خو داسې لیدل کېږي چې ډېر څه نه دي بدل سوي. طالبان اوس هم په غټو شارونو کې ډله ییز بریدونه کوي، حتی په ولایتونو کې د څه وخت لپاره ځینې سیمې نیسي، لکه په روانه میاشت کې چې پر مهم ولایت غزنی برید وکړ، خو بیا چې پر هغوی هوایي بمباری پیل شوې نو بیرته پر شا شول، خو د جګړې پای څه نابلده نه و. تباهي، مرګونه او د ودانیو سوځول وو. امریکایي چارواکي په تکرار سره داوه کوي چې د تاوتریخوالي مخه یې نیولې او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتس وایي دشمن په غزنی کې شپږ هدفونه درلودل او دوی د ټولو په ترلاسه کولو کې له ماتې سره مخ شول. دا د اصولو له مخې د معلوماتو په بنیاد ترسره سوي عملیات وو چې د رسنیو توجه یې ورواړوله، خو په خپله د امریکایي پوځونو خپله شمیره د ډاډ وړ نه ده. د 2018 میلادي کال په مې کې طالبانو د افغانستان 14% خاوره تر خپل واک لاندې راوستله او یو کال وروسته 19% خاوره په واک کې ده. امریکایي چارواکي وایي په جګړه کې پرمختګ د زیات مځکې نیول نه، بلکې د خلکو د زړونو او ذهنونو ګټل دي، خو وایي شاید په دې برخه کې هم پر ناسم لوري روان دي. سره له دې چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په تیر یو کال کې تر بل هر وخت پر وسلوالو زیاتې بمباری کړې دي، خو یو کال وړاندې چې طالبان د دې هیواد په 9% برخه واکمن وو، اوس دا فیصدي 12% ته پورته شوې ده. د جګړې او تشدد دې څپې شاید د سولې پر وروستیو هڅو سیوری غوړولی دی، او هغه دا چې امریکایي چارواکو او طالبانو په وروستیو کې په لومړي ځل مخامخ خبرې کړې دي. لرینټ کارپوریشن سره کار کوونکې ربیکا زمیرمن وایي موږ په دې وروستیو کې د اوربند او سولې په اړه مهم پرمختګونه ولیدل، خو دا ګرانه ده چې د دغو هڅو او د جنوبي ایشیا د تګلارې ترمنځ یوه کرښه وباسو، ځکه چې سپینه ماڼۍ په اصل کې دا تګلاره اوس عملي کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ولسمشر ټرمپ د طالبانو په وړاندې له صبر او زغم څخه کار اخلي نو پر مخ به څه کیږي؟
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
لکه څنګه چې په خبرونو کې کوم واوریدل، نن د پاکستان په ځینو سرحدي سیمو کې افغانانو هوا همداشان ځای خلکو د لوی اختر لمړی ورځ المنځلې ده. په دې ورځ کې په خیبر زلی کې یو شمیر خزو د پیښور او تورخم لار بند کړی ده، احتجاج کړی دی او دوی احتجاج کوي وایي چې د دوی عزیزان او خپلوان پولیسو بیولیا او اختر کې هم په بند کې ساتلې دي، نه دی را خوشی کړي. نو دا چې دوی ولی بولی او قصه څه ده، دا به د خپل خبریال ابراهیم شینواری نه واورو چې همدا شیبه موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. شینواری صاحب ستړي مشای په خیر راغلی. قصه څه ده، دغه خزی څه وایي، د دوی احتجاج د چی شي په اړه دی؟
مننه فواد. دا پرون د خیبر ضلع په جمرون سب ډیویژن کې سپیره علاقه ده، دلته د سیکیورټی فورسز یا د امنیتي عسکرو د روټین لازمه وه، او دوی سره د بم ډسپوزل اسکواډ چې کوم بمونه یا چاودیدونکي مواد ناکاره کوي د هغوی یو ګاډی هم و. د دغه ګاډی په خوا کې یو چاودنه وشوه چې کوم شک کدا کولای شو چې د سړک په غاړه باندې دغه چاودیدونکي مواد ښخ شوي وو. که څه هم د دغه چاودنې نه د ګاډی ته یا هغه امنیتي عسکرو ته کوم زیان نه و رسېدلی، خو د دغې نه پس ته پرون مازدیګر ماښام په دغه علاقه کې امنیتي عسکرو د لټنې عملیات کړي وو. دغه ټول علاقه کړي وه، خپله وکه کې اخیستې وه، داسې غیر اعلانیه کرفیو هم لګولې وه، او ویل کېږي چې دلته تقریبا تر ترویختو پورې کسان هغوی ځایي اوسېدونکي چې دي ټول نارینه دي هغه یې ونیوو د تفتیش لپاره. نن د دغې خلکو د دغه چې کوم نیول شوي کسانو د دغې د کورونو خزینه د دوی چې کوم خپل خپلوانې وي دوی په جمرون بازار کې د ټیری بازار سره نږدې چې کوم مرکزي سړک دی د پیخم پیخور او تورخم تر منځه د دغې ته راووتلې، دوی احتجاج کاوه او دوی غوښتنه کوله چې دغه کسان چې زیاتره د دوی په وینا دا بې ګناه دي او دوی په خپلو کورونو کې مناسبو د غوی په دغه واقعي کې د دغه پیښې سره هیڅ تعلق نه وو، دوی د کورونو بې ګناه بېبلو شو. دوی دا هم تور لګاوه چې د دغې لټنې عملیاتو په مهال امنیتي عسکر د دوی کورونو ته بغیر د اجازې هم ورغلل او د دوی درمنځ یې دغه نارینه کسان ونیوه. دوی دغه سړک وتړل، په دې باندې کاڼي او کښتۍ واچولې، خاصدار ځواکونه چلته وړل، د هغو په ضد او د امنیت او چې کوم د انتظامي چارواکي د هغو په ضد هم شعارونه ورکړه. خو تقریبا د دوه نیمو ساعتونو د دغه احتجاج او د دغه مرکزي سړک د تړلو نه پس د دغه باور نه پس چې د دوی دغه غوښتنه به امنیتي مامورینو ته ورسولی شي او دا کسان به چون دلته په بعضې علاقو کې په سبا له اختر منځلی شي سبا د اختر ورځې نه پورې به راخوشي کړی شي، نو د دغه باور نه پس هغوی خپل دا احتجاج بیا ختم کړه.
ډیره مننه شینوار صاحب، تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. ښه د اختر ورځې ولرئ. ډیره مننه.
ډیره مننه او تاسو مبارکي، خوشحاله اوسئ.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
بیا هم ستړي مشي دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو دا دا وخت په کابل کې د ماقام شپږ په پېښور کې د ماقام شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي سفیر الیس ویلز ویلي پاکستان د طالبان خبرو ته کینوي کنه نو له هیواده دی وباسي. د نوموړي د دغه وینا په اړه د پاکستان دفاعي څېړونکي او پخواني پوځي جنرال طلعت مسعود ویلي که طالبانو ته ګټه ښکاري نو خبرو ته به کینی،
لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے بات چیت کرنا یا جو ان کے شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو چاہے پاکستان کتنا بھی زور لگائے یہ ممکن نہیں ہے.
په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د هوانونو بریدونو وشول. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وویل چې افغان ولس به دغه ډول بریدونو ته سر ټیټ نه کړي. طالبانو ویلي چې د کابل نننۍ برید د هغو کار نه و. او په اکثرو اسلامي هیوادونو کې نن لوی اختر ولمانځل شو. په سعودي عربستان کې په لکونو حاجیانو د حج آخري مراسم هم په لوی اختر او قرباني لمانځلو پای ته ورسول. پاکستان کې بس رسمي لوی اختر سبا ولمانځل شي. او سم خبرونه د سویلی ایشیا لپاره د امریکای ځانګړي استازی الیس ویلز د افغانستان په ثبات کې د پاکستان کردار مهم بللی دی. میرمن ویلز ویلی امریکای پاکستان هڅولی چې داسې قوي ګامونه واخلي چې په عمل کې یقیني شي چې طالبان د خبرو میز ته راشي یا یې بیرته افغانستان ته وشړي، داسې نه چې هغوی د ملک نه بهر په کلاره ناست وي. هغې ویلي پاکستان او افغانستان د تیرو څو میاشتو راهیسې د خبرو د لارې د دوه اړخیزه اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا یې کلک ملاتړی دی. د اختر په لومړۍ ورځ هم د افغانستان سرخار کابل د ناوړه پیښو شاهد پاتې شو. یو شمیر وسلوالو کسانو عیدګاه جومات ته نږدې د کابل ښار له یو مارکیټ څخه د هوانونو ویشتل پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو پرې برید وکړ او حمله کوونکي ووژل. له برید وروسته افغان صدر محمد اشرف غنی وویل چې که له مخالفې وسلوالې ډلې فکر کوي چې د راکټونو او هوانونو تر حملو لاندې افغان ولس سر ټیټوي نو پکار ده چې پر خپل دې سوچ ته له سره کتنه وکړي. نږدې دوه میلیونه مسلمانانو نن د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم ترسره کړل او لوی اختر یې ولمانځه. د سعودي عرب برسیره د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې مسلمانانو ته نن اختر دی او دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي. که څه هم پاکستان کې به سبا لوی اختر په رسمي توګه ولمانځل شي خو نن هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په زیات شمیر ضلعو کې اختر ولمانځل شو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز به لوی اختر د پنډۍ په اډیاله زندان کې تیروي، ځکه چې هغو ته د اورول شوې سزا د ماتل کولو په خواست اورېدنه وروسته کړی شوې ده. دا دریم ځل دی چې نواز شریف اختر په جیل کې تیروي. هغه له دې وړاندې په 1999 کال کې هم دوه اخترونه په جیل کې لمانځلي وو. د هند په کیرالا صوبې کې د وروستیو مرګونو سیلابونو نه څو ورځې پس د هند پوځ په غسویلي صوبې کې د ژغورنې عملیات راکم کړي دي. په کیرالا کې زورورو سیلابونو له 230 کسان ووژل او له سلګونه زره نور یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل. اوس خلک بیرته د ژغورنې له کمپونو وځي او خپلو کورونو ته ځي چې وګوري څومره زیانونه یې ګاللي دي. ایران وایي چې په یو تازه اقدام کې د مالیاتي فساد په الزام نور کسان هم نیولې دي. د ایران د حکومت په وینا شک کیږي چې دغو کسانو له هغه اقتصادي بحران څخه ځان ته ناوړه ګټه پورته کړې کوم چې د ایران په وړاندې د امریکا د وروستیو پابندیو د بیا لګېدو له وجې ایران کې رامنځته شوی دی. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وایي چې نوموړي هغه درې زیربنایي منصوبې لغوه کړې کومې چې چین یې مالي ملاتړ کاوه او ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیده. د ملیشیا وزیر اعظم دغه خبره نن نهه یا سه شنبې په ورځ چین ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې په سرخار بیجنګ کې څرګنده کړله. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه لدی ویریږي چې کده امریکای په تیر انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې د قضیه په اړوند ځانګړي چیرونکې رابرټ مولر ته هر خبره وکړي نو هغه به یې پر خلاف استعمال شي او ملزم به وګڼل شي. رابرټ مولر د امریکای د 2014 کال صدارتي انتخاباتو کې د روس احتمالي لاسوهنې پر څیړلو سربیره د دې خبرې سپیناوی هم کوي چې آیا ټرمپ د دوغو څیړنو د مخنیوي په خاطر د عدالت پر وړاندې دخل اندازي هم کړی ده کنه. بلخوا په امریکا کې د نومبر میاشتې منځمهالو انتخاباتو پرانیز کېدو سره چې پکې د کانګرس پر څوکیو سیالي کیږي، اوس جمهوری غوښتونکي د امریکا په خلکو کې د صدر ډانلډ ټرمپ د محبوبیت کچې ته ځیر شوي دي چې دا کچه اوس د شاوخوا 2% ته رسیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د امریکا غږ واشنگتن اوري او اوس برا شو تفصیلي ریپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، نن د سعودي عرب په مکه معظمه ښار کې په لکونو حاجیانو د حج مراسم پای ته ورسول او د لوی اختر لومړۍ ورځ په خوشحالۍ ولمانځله. دا ورځ سربیره پر سعودي عرب د نړۍ په نورو اسلامي ملکونو کې هم د کروڑونو مسلمانانو د خوا ولمانځل شوه، خو په دې حال کې دا باید وویل شي چې په پاکستان کې په رسمي توګه نن د اختر ورځ نه ده لمانځل شوې. په دې برخه کې باید خپل همکار مجاهد جواد نه واورو چې اختر نن څنګه لمانځل شوی دی او په پاکستان کې ولې نه دی لمانځل شوی. جواد صاحب، سړی مشه په خیر راغلی، نو دا اختر په پاکستان کې څنګه ځینې کسانو نن لمانځل ځینې به سبا لمانځي؟
ښه، اول خو لمدې موقع نه په استفاده تاسو ته قدرمن پروډوسر بختور شاه صاحب ته او د اسلامي نړۍ ټولو مسلمانانو ته زمونږ ګران اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
اختر دې تاسو هم مبارکي، زما خو هیر شو
نن سهار ویل چې اختر مبارکي کړي و. تاسو خسته جامې اغوستي وي، مارتول چې دا ګوره د ګلدوزی ګلکاري جامې دا خو نه دي خېر
لري. اختر دې کنه بس په پردي وطن کې خو به اختر یادو او د خوشاله ورځ
هم داسې د موږ تاسو د کلتور یو برخه ده. نو لسنګ تاسو مختبه خبرو کې ویلي تر 2 میلیون کابو یعنی نږدې 2 میلیون حاجیانو خپل د حج مراسم نن په سعودي عربستان کې بشپړ کړل، او په ټولې اسلامي نړۍ کې د افغانستان په ګډون د سعودي عربستان او افغانستان په ګډون نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. مسلمانان د اختر خوښي لمانځي. په پاکستان کې د اکثرو کلونو په څیر نن د اختر ورځ نه ده، بلکې د پاکستان حکومت سبا ورځ د اختر د ورځې د لمانځلو لپاره ټاکلې ده. که څه هم د حکومت لخوا یا په پاکستان کې به سبا د اختر ورځ لمانځل کیږي، ولې د افغانانو په پنغالو یا کمپونو کې همدارنګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې چې د پاکستان غاړې ته کومې سیمې پرتې دي، مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان په یو شمېر برخو، خیبر پختونخوا او دغسې نورو کې دوی د اختر لمانځل پیل کړي دي، قربانیګانې کړي دي، او دا چې ولې پاکستان په اکثرو کلونو کې له نورو اسلامي نړۍ سره په یوه ورځ روژن نیسی او په یوه ورځ سره اختر نه کوي، په دې اړه په پاکستان کې هم ګڼ پښتانه تل د ګیله کوي چې حتی که دوی میاشت وویني هم نو په پاکستان کې د رویت هلال کمیټه په دوی باور نه کوي، او یاده چې دوی ورسره نه مني ځکه چې د هغوی خپل حکومت ته و هغه نظام ده. ولې هغه پښتانه چې اختر واړي وکړي د سعودي عربستان سره په یوه ورځ، نو هغوی خپل اختر المانځي که هغوی په هره سیمه کې وي. او په یو خبره بلم باید وکړم که تاسو اجازه یې، هغه دا چې په اروپا او په امریکا کې هم اکثره مسلمانان د سعودي عربستان سره هڅه کوي چې په یو ورځ روژه ونیسي او په یو ورځ اختر وکړي.
او نن په امریکا کې هم ډېر شمېر مسلمانان دا ورځ لمانځي. داسې دغه ټولنې په اړه کې یو لږ څه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې هر کال څنګه دلته خلک اختر لمانځي.
نو دلته چې کوم مسلمانان دي، زه به اول د موږ تاسو د سیمو خلکو، د افغانستان او د پاکستان د سیمو خلکو ته راشم. دوی سهار لکه الته چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په سعودي عربستان کې په نور اسلامي نړۍ کې د سهار لمانځه ته ځي، د سهار لمانځنه چې ریسي دوی خپل قرباني کوي، او دلته هغه د وطن تنده او د مسافرۍ هغه سختۍ او یوازیتوب کله کله د خلک ډیر هڅوي چې دوی لکه څنګه چې تاسو ته په لومړي سر کې ویلي کوشش کوي چې دوی خپل کلتوري جامې واغوندي، دوی لاړ شي د اختر لمونځو کې خپله قرباني وکړي. بیا که څه هم د امریکا ژوند او یا په غربي نړۍ کې ژوند یو څه ستونزمن ده، هر څوک خپل کاري مهالویش لري، ولې او دلته د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو راغلي او دغسې اکثره مسلمانان دوی کېدای شي رخصتي ونه لري او په کار او په دنده باندې بوخت دي، ولې بیا هم هڅه کوي چې د ورځې لومړي څو ساعتونه ورکړي، خپل مونځ ادا کړي، قرباني وکړي او بیا د کار نه وروسته خپلو ملګرو دوستانو ته ولاړ شي. او ځینې وخت دلته د مسلمانانو کومې ټولنې چې دي هغوی په دې اړه ځانګړي مراسم لري، ځینې وخت د هر هیواد له خوانه ځانګړي مراسم کېږي چې په تېرو کلونو کې تاسو شاهد وي چې د افغانستان سفارت له خوانه افغانانو د اختر جشنونه لمانځلي دي. نو دا پروګرامونه وي خلک کوي، که څه هم دلته د اختر په نامه او د اختر لپاره کومه ورځ رخصتي نشته.
او ډیر مننه مجاهد جواد صاحب ستاسو د هر اړخیز رپورټ نه.
کور ودان
اوس برا شو دا چې په پاکستان کې په کومو سیمو کې نن اختر ول منزل شو، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې او همدارس د بلوچستان صوبې په زیاتره زلو کې، خصوصا هغه زلې چې د پاکستان د افغانستان سره پرګډه پولې پرتې دي، اختر نن په کې منزل شوې دي او همدارس افغانو کډوالو ال تختر منزل دي. په دې برخه کې زمو خبريال لزاینه ارشد مومن صاحب یو رپورټ را لېږلې دي چې دا په ګډه سره وورو.
نن د نهه پورز د نړۍ زیاتره هیوادونو په شان د خیبر پختونخوا ځینې قبایلي زلو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د لوی اختر خوشحالۍ ولمانځل شوې. د قبایلي زلو مومن او باجوړ زیاتره برخو کې اخترو. شمالي وزیرستان کې زیپرزه او د خیبر پختونخوا پېښور، کوهات، شبقدر او نورو علاقو کې چرته چې افغان کډوال میشتو د اختر خوشحالۍ منځلې. د مومندو یو دوه سیدونکو وایي
د نور اسلامی و مالک په شان من خپل خاص ضلعه مومن چې کومه د اغه د هغوی سره اختر کو او نن موږ ډیر خوشاله د اختر د مانځنه موږ را واپس شو، د خپل ملګرو سره ملاو شو، د اختر مبارکې نیم یو بل ته ویلې و زو ان شاء الله قرباني وکاو او د کم د نړۍ چې څومره مسلمانان دي یا مطلب مسافر دي زاغوی ته سپیشل د اختر مبارکي ورکوم.
چې کم لاندې سیټل ایریا دا یا کم غټ سیټیز دی پاغي کې روجن نه ای او دل تزمنګي یا ال تختر نه ای دل تزمنګي، نو دا یو دغه مونږ غواړو چې را کم ټول مل سره مونږ یو دغه جوړ شي، مطلب کدل تختری چې کختم کم علاقې دي نور د پاکستان چې سمره علاقې دي سمره حصے دي پوي شي چې دا ټول مونږ یو ځای کوو. دا غټ اختر وړو کې اختر دا د سیو عبادت ته چې د ټول مسلمانانو یو د اتفاق یو ذریعہ دا ځکه چې ټول لا غونډي کې پیو ځای باندې یو بل سره ملاوی دل محل ملاب او دغه شان دی گپ شپ لګول، نو دا د نه اتفاقی یو غټه وجه جوړ شي چې په ځینی علاقو کې دغه شان تی اختر وی او په ځینو کې نه وي.
د پاکستان زیاتره برخو کې به سبا له د لوی اختر ورځ وي. د نور کله په شان یو وار بیا هم دلته په بیلابیلو ورځو اختر منزل کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، شبقدر.
د لوی اختر لوی ځنګړنه دا ده چې په دغه ورځ کې خلک څاروي حلالوي او د څاروي د حلالولو په تړاو سکال او په تیرو کلونو کې هم یو لوی اندېښنه دا و چې یو ډول ناروغي د څاروي سره انسانانو ته راغلې ده. په ځینو سیمو کې چې هغه ته د کانګو تبه وایي یا کانګو فیور، دا یو ډیره سخته ناروغي ده چې کله کله انسانان وژني هم. نو سکال د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت د کانګو تبې د مخنیوي لپاره ډیر سخت ګامونه اخیستي وو چې دا ګامونه ګټور ثابت شوی ځکه تر نن پورې په بلوچستان کې سکال د کانګو د تبې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. په دې اړه زموږ خبريال حمید سمسور رپورت چمتو کړی دی.
په بلوچستان کې د ساروی څنګوي چې دوی د کوټ په شمول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د لوی اختر پر مهال باندې په څاروي کې د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره په زړه پوري ګامونه اخیستي دي. حمله دغه کبله د حکومت له لوري د منګونو، کونانو او د چوچړي د وژنې لپاره دوی سپری کاروي. حکومتي چارواکي ساس کال د چاروي په منډي کې د خلکو غاڼه غونه ډېر لیدل کېږي. مرتضی د غزه بند د پینکی اوسېدونکي دي، د پسو په گنج کې کاروبار کوي. وی چې ساس کال افغانستان څخه وزګړي مژه وچکولان او زی ډیری راغلی دي.
پسو کې پارکستا وزګړي دیش زره 15 زره او پارکستا پاتل زره 9 زره سره افغانستان غ ډیر راغلی مژه راغلی دي، وزګړي راغلی دي، سیرلیان راغلی دي. مژه زوره ور د پسلویش زرم ستا پښوار سم ستا په دیار سم ستا پسور سم کوم چې ګوره تا ولاری شو یو سلویش اته دیش دو سلویش سلویش دا کلان شپاله سپاین پنځله سپاین دی دوره سپاین خو یې خره خو اتیا سیونه سی د لوکو پوری.
قاضی محمد عادل د کوټي وسیدونکو دی، د کوټ شار په منډي کې د اختر لپاره د قرباني پساخي
ټیکټ کې بلداري اوس سره غلي ودی روس میرا دا د کارو د وجه نه جوړ دی دا د اوس سره نو ځان ځان د شي د های ریټ ولي زه وش زره د زره خو ګر د ګسلان خبرې نه به انتها ځان دي قرباني ول بهخي مشکل اسې زموږ لپاره کوشش کو دا یو منډي ته راغلي د بعد یو نو منډي ته ځو کومار زه شش سن فرزان دي اوس ګډ ډیر ګران زه وش زره د زره د خپل خبرې نه
په بلوچستان کې د لورو پروتو تر 50% زیات خلګو اقتصادي لڅاروي سره تړلې دي. شش کال بارانونه کم سوي دي، د پسو پر ساتنه باندې لګښت ډیر زیات راغلي دي.
زه به وایم دا یو نه چې د ټول مساتې بغنوم باندې بغنه خاصه دردام ځکنه دروته دا یو نه چې د ټول د سانان ساتې بارانونه نه دي. ازمو خاري او ازمو دغه خمشورې چې موږ پزدو د مرونه دا یخونه دا چې وړو
دا سپی سری دا اوچکلان دی شپاله زر جواری ورکړ دی وډکالی دی بارانسته جو بارانسته دا په غله باندې ورکړ دی غله ورکړ دی نو
په گنج کې خلک دا خبره هم کوي چې د څاروي د پښتون کولو ولا ډیر دی خو دا خستل ولا ډیر کم دی.
شکل معمولی ګران دی لیک دومره نه دی ګراک وراک نسته فلال کاربر ډاون دی ډیر لیر سر مجاور دی سهران د سو کوس منډي ډاون دی فلال صاحب وجه فلال ګراکی نسته خلک اسرا کی اخر باندې یا منډي سمیج یا فل ډاون دی او سرځانې یو سرځانې یو ګور اخر باندې مال ډیر را لې خو بیا سید نه را لې بس بیا ان شاء الله ملک دی دا مال افغانستان سره روان دی ډیر
په بلوچستان کې د څاروي بې پاران وی سي نور کلوبه د لوی اختر پر راتګ باندې دلته د کانګو د وایرس له سببه د څاروي بې ډیر کمې سولې کڅه هم شش کال د کانګو وایرس تر اوسه پورې یو پیښه هم نه در رامنځته شوی خو د خلکو د بې وسۍ له سببه ځخه په گنج کې د څاروي د پلورلو کچه ډیره سوکا ده. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
ټول اوریدونکو او د هغوی کورنۍ ته
د ډیرو خوشحالیو نیکمرغیو او روغتیا سره
د اختر مبارکي وای.
او تاسو ټول قدرمنو ته بلنه درکوي
د ډیو ریډیو د اختر په ځانګړي خبرونو کې
خپل خپلوانو او ملګرو ته
د ډیو ریډیو لالاري د اختر مبارکي ولېږي.
د ټلیفون شمیرې دی
001-202-205-004 او 03
او بل شمیره ده
00
و و و
او نه 0
د نوې زندګۍ نوې سحر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک.
د امریکا غږ ډیوا ریډیو د اختر په ورځو کې ځینی کسان د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د گاډو د کرایې د اوچتېدونه ډیر شکایت کوي. هغوی وایي چې د نورو سیمو نه پېښور ته په راتګ یا نورو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په راتګ سره دوی اړ دي چې ډریورانو ته د نارمل ورځې نه ډیره کرایه ورکړي. په دې حقله ریاض حسین یو رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د اختر د خوشحالو د نمانځلو او قربانۍ کولو دپاره خپلو سیمو ته را روان دي، په غټو ښارونو کې د ګاډو مالکانو خپلې کرایانې نیم په نیمه زیاتې کړي دي، چې له وجې نوکر پیشه خلک او د مزدورۍ دپاره تللي د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي په واپسي راتلو کې مشکلات لري. او په خیبر پښتونخوا کې د ګاډو د اسوسیشن وینا ده چې هغوی ته د یو طرفه سورلي میلاویږي او د بل طرفه ورته د ډیزلو او پیټرولو خرچې هم نه پوره کیږي. په مرکزي ښار اسلام آباد کې په سرکاری محکمه کې کارکونکي ډیو ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا ته تلونکي ګاډو تعداد هم را کم شوی دی او د خپلې مرضۍ کرایانې ترلاسه کوي. دوی زیاته کړه چې د کرایې واړه ګاډي مردان ضلع ته د 250 روپۍ په ځای 1500 روپۍ اخلي. اختر پورزو کې پخپل خرچو پوره کولو کې هم مشکلات مخې ته راځي. د خیبر پښتونخوا د اسوسییشن د مردان ضلع صدر ظاهر شاه ډیوه ته پخپل خبرو کې وویل د هغوی کاروبار په تاوان کې روان دی او نشي کولی چې خپل خرچې هم پوره کړي. خیبر پختونخوا د لری پرتو علاقو اوسیدونکو ګڼ شمیر تعداد د پاکستان په جنوبی برخه کراچۍ او پنجاب صوبه کې د مزدوري د پاره دي، ځکه چې په صوبه کې د کارخانو او روزګار د نشوالي له وجې هغوی د خپل خاندان او خپل بچو د پاره مهنت مزدوري کوي. خو د اختر په ورځو کې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسیدونکي خپل علاقو ته ستانه کیږي چې د اختر خوشحالي د خپل بچو او خپل خپلوانو سره ونمانځي. په پاکستان کې د مجموعي آبادۍ 50% برخه په کارکونکو باندې مشتمل ده او هم د مین پاور له وجې د پاکستان شمیره په نړیواله کچه په ډومبي نه هیوادونو کې کیږي. 40% خلک په کارخانو کې خپل کار سرته رسوي او 40% اوسیدونکي د کارخانو نه علاوه په سرکاري نوکرو او نورو څانګو کې خپل خدمت سرته رسوي. په دې کارکونکو کې ګڼ تعداد د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو هم شامل دي، خو په صوبه کې د روزګار د نشوالي له وجې دغه اوسیدونکي د پاکستان په غټو ښارونو کې په کار کولو مجبور دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وایي چې نوموړی هغه درې زیربنایي منصوبې لغوه کوي کوم چې چین یې مالیاتي ملاتړ کوه او ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیده. د ملیشیا وزیر اعظم زیاته کړي چې ملک یې د ډیرو پورونو د بیرته ورکولو توان نه لري او د اوس لپاره یاد شوي درې زیربنایي منصوبو ته اړتیا نه لري. پاکستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې یو شمیر چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پکې په شمیر پروجکټونه کار کوي. پاکستان وایي چین به په لسو کالو کې په نږدې 2.5 بلیون ډالرو د چین پاکستان لویه لار هم جوړوي. د واشنگټن په ګډون په پاکستان کې دننه هم په دغه تړون نیوکې کیږي. پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ناست دی چې په دې برخه کې به نور معلومات راکړي. پیر صاحب، لومړی کدا راته ووایس چې د چین پاکستان سره د مالی مرستو اصلي مشکل څه دی؟
جی، اصلي مشکل خدا دی چې پاکستان چې دوی کوم د سی پیک لاندې سرمایه کاری کوي لګیا دي، دا پاکستان ته یو قسم قرضې ورکوي او پاکستان سره دا توان نه لري پاکستان چې دا قرضې ور واپس کړي. او پاکستان باندې اوس ټوټل لکه 90 بلین ډالر 92 بلین ډالر قرضه ده او په دغه 90 بلین ډالر د هر کال په سود په شره شي ورکوي. او پاکستان اوس چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو دی هغه ډېر لاندې را پریوتی دی، مشګورو ډالر قیمت ډېر ووته ډیر مخشه لاړه او پاکستان سره اوس پیسې نسته چې دا د قرضې واپس پرې کړي. نو چین چې کومه قرضې ورکړې دي دا به خامخا دا واپس غواړي. نو پاکستان اوس کوشش کوي مخشه خبره لاړه دوی چې موږ آی ایم ایف ته ځو چې آی ایم ایف نه قرضه واخلو $12 بلین دته اوس په کار دی چې دا خپل معیشت په پښې بیا ودروي. او اغن علاوه اوس دوی اسلامک ډیولپمنټ بینک ته تللی دي. هغوی داسې مطبوعات وایي چې هغوی دغته راضي شوي دي چې پاکستان ته قرضه ورکړي. خو پاکستان سے امنیت نه علاوه یو خو امنیت مسله ده. بل دا ده چې نن په پاکستان شي نن داسې صوبې دي لکه خیبر پختونخوا او بلوچستان سره هغوی دا وایي چې دا کوم چاینا انویسټمنټ دا په دغه شي دا تش په پنجاب شي کې لګیا ده او پاکستان هغه نورې برخې هغه برخې چې چیرې ضرورت دی ورته نور ها چیرې ترهګري ډېره زیاته شوې ده هغوی ته خپله حصه پکښې نه ورکوي. نو یو خو سیاسي مسلې دي او بل دا دی چې پاکستان دا قرضې چې کومې دا اخیستې دا نسي واپس کولای.
پیش صاحب په نړۍ کې مونږ ګورو چې ځینې هیوادونه لکه ګریس یا یونان چې ورباندې سخت حالت راغی نو دوی یو څه بچت کړه یو څه کار په ځان باندې سختي راوستله. یا مخکې چې مونږ دا خبره د ملیشیا یاد کړله چې د ملیشیا وزیر اعظم منصوبي لغوه کړي دي د دې لپاره چې آینده ته فکر کوي چې دغه پور بیا زه ورکولی شم کنه. نو څه فکر کوي چې په پاکستان کې دغه نوی حکومت د عمران خان چې راغلی دی دا به د چین سره خپلې هغه لوزنامې چې مخکې د پاکستان درلودلې دي هغه به وساتي او که به لغوه کړي داسې کوم چانس
اوسه پورې. خو عمران خان چې کوم وزیر اعظم سو هغه خدا ویلي دي چې موږ به دا منصوبې چې کومې دي د چین ولا سیپک لاندې دا به موږ نه بندو او دا به جاري ساتو. نو که فرض که دوی جاری ساتي نو خامخا به دوی بیا ورته طریقې ګوري چې څرنګه دا به بیا پیسې هغه خو دوی دا وایي چې چین والا کومې پیسې دي دا موږ 15 کاله پورې لا نه دي ورکول. خو دغه علاوه ما څرنګه وایي چې پاکستان ته ډېر زیات ضرورت ته چې دا خپل معاشي حالت ټیکي او بل ورسره ورسره موږ وینو چې امریکې طرف نه ها امداد په طرف لږ عسکري امداد ورته بند کړی ده او نور ها دوی په داس فشار اچوي په طریقو سره چې پاکستان خپله تګلاره هم بدله کړي. او بل د چین سره د هغه سره مسله دا ده د قرضو سره چې موږ ته پته نه لګي چې دا په کوم شرایط ورکړي دي او څرنګه واپس کیږي. نو هغه ډېر شفاف نه دي او بل داسې په خفیه طریقې سره دوی دا قرضې ورکړي دي. نو چې کله پورې خلکو ته پته نه وي چې په کوم شرایط ورکړي دي کله به واپس کوي په کوم ډول به واپس کوي نو دا مسلې به نور هم زیاتې شي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
خیر.
واشنگتن ڈی سی نا دا